د مشال ریډیو اوردونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخیم او تاسو ته د څلورو بجو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له څلورو څخه تر څلور نیمو پورې به تاسو ته بېلابېل رپورټونه وړاندې کوو. په تازه حالاتو مو خبر ساتو او په باقي پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو یوه اونیزه خبرونه اورئ. نو هیله ده چې موږ سره اوسئ او زموږ د خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام هم تاسو هم دا اوس اورېدلی شئ. راځئ لومړی له احمد شاه عظیمي څخه د دیو خبرونه.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. عوامي نېشنل ګوند نن په اسلام آباد کې ټولګوندي زغوند اوربللې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت او امنیتي ادارو د امن باوري کولو ژغ کړی دی. او د سربیا په پلازمینه بلغراد کې په یوه ښوونځي کې د ډزو په پایله کې اته ماشومان او یو امنیتي ساتونکی وژل شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. عوامي نېشنل ګوند په اسلام آباد کې ټولګوندي زغوند اوربللې ده. د ګوند مرکزی ویان سینیټر زاهد خان پر مشال راډیو ټول په هغه غونډه کې ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې چې په پاکستان کې د موجوده ستونزو د هواري په اړه بحث وکړي او خپل تجویزونه وړاندې کړي. زاهد خان زیاته کړه غونډه درې نکاتي ایجنډا لري. زاهد خان وویل چې د غونډې په پای کې به پر ماښام شپږ نیمې بجې یوه ګډه اعلامیه خپریږي. د نوموړي په وینا له پاکستان تحریک انصاف پرته نورو ټولو ګوندونو ته په هغه ګڼګوندیزه غونډه کې د ګډون بلنه منلې ده. دا غونډه په داسې حال کېږي چې په دا وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګري پیښې زیاتې شوي دي چې ولس یې د مخنیوي لپاره په بیا بیا احتجاجونه کړي دي. بلخوا پاکستان له سیاسي او اقتصادي بحران سره هم مخامخ دی. په باجوړ کې د امنیت لپاره جوړې ولسي کمیټې د مۍ پر 15مه د لویې جرګې اوربللو اعلان کړی دی. پرون د باجوړ په مرکز ښار کې د یادې کمیټې ګډونوالو د یوې غونډې پر مهال وویل چې په سیمه کې یو خوا د نامنۍ پیښې او هدفي بریدونه روان دي او بلخوا له خلکو قلنګونه اخیستل کېږي او کاروبارونه اغېزمن شوي دي. د ګډونوالو په خبره هغوی به په جرګه کې پر امنیتي ننګونو او د نامنۍ د مخنیوي پر لارو چارو غور کوي او حل لاره به یې راباسي. د پرونۍ غونډې ګډونوال پر حکومت غږ وکړ چې د وسلوال پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د مۍ پر 2مه په ښار کې سوې غونډې په غبرګون کې د باجوړ ضلع انتظامي تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې هلته حکومت او امنیتي ادارو په سیمه کې د نامنۍ ختمولو لپاره ژمنتیا ښولې وه. په خیبر پښتونخوا کې به د وروستیو کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې ځایي ولس یې د مخنیوي لپاره ځای پر ځای احتجاجي مظاهرې او ولسي غونډې کړي دي. بلخوا د پاکستان حکومت ویلي چې د وسلوال پر ضد به کوټلي عملیات کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت او امنیتي ادارو د امن باوري کولو ژغ کړی دی. پی ټی ایم دا غوښتنه پرون په کراچۍ او جنوبي وزیرستان کې د خپل پخواني مخکښ سردار عارف وزیر د دریم تلین په مناسبت جوړو سو غونډه په ویناو کې وکړه. د مې پر 2مه د کراچۍ په سراب ګوټ کې وی غونډه د پی ټی ایم مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر ویل چې د هغو اتلانو قربانیان به هیر نه کړي چې د پښتنو د خاورې او حق لپاره مبارزه کړې ده. غونډه ویناوال ویل چې عارف وزیر د امن راوستو او د ترهګرۍ د ختمولو غوښتنه کوله او د هغوی په وینا له همدې کبله ووژل سو. نامعلوم سوال د 2020 کال د مې پر لومړۍ نیټه په واڼه کې پر سردار عارف وزیر برید کړی و چې داغه یوه ورځ وروسته نوموړي سا ورکړه. په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې ورښتونو اته کسان وژلي دي. پرون د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پر خپله ویبپاڼه معلومات ورکړي چې په شانګله کې یو کس او په لکي مروت کې د دوه ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د ادارې په خبره ورښتونو د ځایي ولس شپږ دېرش څاروي وژلي او پر دې سربیره یې ځینو کورونو او فصلونو ته هم زیانونه اړولي دي. بلخوا تېر ورځ د بلوچستان حکومت ویلي چې هلته له تیرو څلور ورځو راهیسې روانو بارانونو او له هغه وروسته راغلو سیلابونو په بلوچستان کې هم څلور کسان وژلي دي. د سربیا په پلازمینه بلغراد کې په وښونځي کې د ډزو په پایله کې اته ماشومان او یو امنیتي ساتونکی وژل شوی او څو نور ماشومان او یو ښوونکی ټپیان شوی دي. د سربیا د کورنیو چارو وزارت د مې پر 3مه په یو بیان کې ویلي چې د ښوونځي یو 14 کلن زده کوونکی چې د بریدګر شک قربان کیږي د ولادیسلاو ریبنیکار د لومړني ښوونځي په انګړ کې نیول شوی دی. وزارت زیاته کړه ټول پولیس واکونه سم په ساحه کې دي او په جدي توګه کار کوي چې پر ټولو حقایقو او شرایطو رڼا واچوي چې د دې غمیز لامل شوي. وزارت مخکې اعلان کړی و چې د اووم ټولګي یو زده کوونکي د خپل پلار په ټوپک د زده کوونکو او امنیتي ساتونکو پر لور څو ډزې کړي دي. د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ درېمه یو ورځنۍ کرکټ لوبه نن په کراچۍ کې روانه ده. دا وخت پاکستان بیټنګ کوي او تر دې دمه په اوو اوورونو کې 3 منډې جوړ کړې دي او یو لوبغاړی هله هم نه دی سوځېدلی. تر دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اولپنډي کې سوي 2 لوبې پاکستان ګټلې وې. د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ به 2 نورې یو ورځنۍ یا 50 اوور لوبې د مې پر 15 او 8 کېږي. دا تر دې مهاله د مشال اډو خبرونه.
اوریدونکو تاسو خبرونه له احمد شاه زمي څخه اوریدل. تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس مګورې ده شي. لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې اوریدل، او امینشنل ګوندن په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه ورغوخته ده. په دې غونډه کې بعد روانو نامنه اقتصادي مسایلو او سیاسي بحران په اړه خبرې کیږي. له اسلام آباد زموږ همکار گوهر مسید دا وخت موږ سره د ټلیفون په کرخه دی، هغه سره خبرې کوو. گوهر، سړی مشه یو کوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړي چې دا غونډه شروع شوې ده او کنه.
ډیره مننه بشیر غواخ او ټولو اوریدونکو ته سلامونه. نن بالکل دا اورید غونډه چې دا د عوامي نېشنل ګوند او اړخنا وړاندې کړې شوې ده. دلته اسلام آباد کې یو هوټل دی پاغې کې، او په دې کې تر اوسه پورې د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو، د مولانا فضل الرحمن، افتاب احمد خان شیرپاو، نوید قمر او نور داسې چې څونه سیاسي ګوندونه دي، د هغې مشران پکې ګډون کوي او دلته راغلي دي. داسې د سحر 11 بجې خوا شا کې دا غونډه شروع شوله. په دې غونډه کې لکه څنګه ستاسو خبره وکړله چې د وطن، د ملک په امنیت او په معاشي بحران او په سیاسي ستونزو باندې دوی مشوره کوي، او دا مشوره روانه ده. مختلفو سیاسي مشرانو په دې باندې خبرې هم وکړلې، او خبرو کې دوی په دیسیز باندې زور ورکولو چې د ملک سیاسي چې کم حالات دي د بهتر کول پکار دي، او چې کم امنیتی حالات دي د دې هم بهتر او ښه جوړول پکار دي. د دې غونډې 6 بجې پورې به دا غونډه سره غونډېږي، او په دې باندې چې څه صلاح او مشوره وشي په هغه باندې به دوی خپل یو اخیری لای عمل جوړ کی، او په 6 بجې باندې دوی میډیا ته وخت ورکړي دي چې بیا به دوی په دې باندې د میډیا سره خبرې کوي، او چې څه هم پکې فیصله وشي هغه اعلان به په هغه وخت په غونډه او په مشوره باندې کوي.
گوهر دی کې په دې غونډه کې د تحریک انصاف څوک شته دی؟ هغه ته بلنه ورکړ شو، او د پی ټی ایم منظور چې مشر منظور پښتین دی، علي وزیر مخکخ دی، دوی ته بلنه ورکړ شو، د دوی څوک پګښته؟
په دې حواله سره د پاکستان تحریک انصاف ته بلنه ورکړې شوې وه، خو د ان پی ویاند زاهد خان تر مخه هغوی د دې نه انکار کړی دی. پی ټی آی او هغه پکې ګډون نه کوي، او پی ټی ایم ته د ګډون په حواله سره دوی د خبره کړې ده چې چونکی هغه سیاسي جماعت نه دی، هغه په الیکشن کمیشن کې رجسٹرډ نه دی، په دې بنیاد باندې هغه نه دی بلل شوی. ځکه چې دا چې کوم غونډه ده د سیاسي جماعتو د غونډه ده، په دې کې نور تنظیمونه نه دی رابلل شوی. په دې بنیاد باندې منظور پښتین یا پی ټی ایم ته دعوت نه دی ورکړې شوی، او چې کوم سیاسي جماعتونه لري هغه خلکو ته پکې بلنه ورکړې شوې ده، او هغه پکې ګډون کوي، خو پاکستان تحریک انصاف پکې ګډون نه دی کړی.
صحیح، ډیره مننه، ډیره مهرباني گوهر. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې، لکه څنګه چې تاسو اوریدل، عوامي نېشنل ګوند په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه ورغوښته ده، او په دې غونډه کې دوی د پاکستان پر روانو نامنه اقتصادي مسایلو او سیاسي بحران خبرې کوي. په دې غونډه کې پاکستان تحریک انصاف ته هم بلنه ورکړل شوې ده، او نېشنل ګوند لخوا خواغوي په دې غونډه کې له برخې اخیستو انکار کړی دی، او په سوشل میډیا باندې روانو ځینو خبرونو کې راغلي دي چې تحریک انصاف ویلي چې په دې غونډه کې ځکه شرکت نه کوي چې اکثره پکې د حکمران ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه په دې غونډه کې برخه اخلي، نو ځکه دوی پکې ګډون نه کوي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. وسم باجوړ ته ورځو لغزه یو رپورت تاسو درو په باجوړ کې د نامنې پیښو مخنیوي لپاره ولسی پاتون دی وی جرګې للارې پریکړه کړې چې که حکومت د امن لپاره کړې وادي پوره نکړي نو دوی به احتجاجونه پراخ کړي. د ولسی پاتون په دې پرونی غونډه کې قومي مشران، مدني فعالان، خبرلان او ځوانانو تنظیمونو استادو برخه درلوده. په دې وروستیو کې په باجوړ کې د وسلوال لخوا ډېرې وختونه دینی عالمان په نښه شوي دي. په دې اړه د خلکو مظاهرو ته په ځواب کې د دې ضلع انتظامیې ویلي وو چې د امن لپاره پاخه ګامونه اخلي. شنواز ترکزه په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
باجوړ کې د امنیت لپاره جوړې اکشن کمیټې غونډه کې په 15 مې د لوی جرګې راغوښتلو فیصله شوه. د مې په 2 خار باجوړ کې د سیاسي، سماجی، کاروباري ډلو او د خبريالانو په نمائندګۍ غونډه کې ویل شوه دوی به دغه جرګه کې د راتلونکو حالاتو لپاره هم خبرې کوي چې ګینه کوم رقم چیلنجز او یا امنیتی مسلې پیښیدونکې دي. دغه کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري نثار باز مشال ریډیو ته وویل دوی چې کله نه ولسی پاتون شروع کړي دوی لیدلې دي چې په بدامنۍ پیښو کې لږ ډیر کمی راغلی، خو داسې هم نه ده چې ګینه بدامنۍ ورسره ختمه د جمعیت علماء اسلام فیډل لخوا د هغه پیښ ورستو چې په خار باجوړ تحصیل چیرمن سید بادشاه باندې 14 شوه او نو موړې پکې بچي شوه. دغه پیښه په سالارزو کې په 14 اگست 2022 کې شوه. ولی ولسی پاتون په 19 اگست شروع شو. دغه پاتون خار کې تر 26 اگست پورې پرلت هم کړو چې د ضلع انتظامی او د پولیسو په دې باور چې ګنې دوی به د بدامنۍ مخه ونیسي، د قلنګونو د ټلیفونونو او د هدفي وژنو مخنیوي به وکړي ختم شوی. د نثار باز په خبره ریاستی ادارو دغه ټولې وادي لا هم نه دي پوره کړي. د باجوړا د کاروباري چیمبر یا خونی مشر حجی لالی شاه هم پرون په دغه غونډه کې موجود و.
نور پښتانه د جنگونو نستړي دي، د ټوپک نستړي دي، چې چرته امن ویل ته به روزګار کیږي نو موږ د امن خوایو. چونکې دا اوسنۍ لهر چې روان دي په دې کې هر چا ته بې امنۍ ده. په دې بې امنۍ کې مطلب دی د ټول نمخ کې د پولیس په ضد کې راځي، فوجي په ضد کې راځي، ملک په ضد کې راځي، کاروباري په ضد کې راځي. نو په دې بنیاد باندې ټول خلک وایي چې اوس موږ مطلب دی نور د دې خبرو نستړي شو. په کار دار چې موږ هر سړی په خپله خپله باندې مطلب د امن خبره وکړي.
باجوړ کې تر ټولو زیاتې څرګندې پیښې د هدفي وژنو کېږي. په دلنډ وخت کې د باجوړ په ماموندو خار او ځینو نورو سیمو کې د جمعیت علماء اسلام فیډلې غړي هدف شوي. تر دې علاوه تیر وختونو کې سیمه ییز مشران، د امن لښکرو غړي، د پولیو ضد کارکوونکي، عسکري ځواکونو غړي او نور خلک یا خو په چاودنو کې او یا بیا په هدفي وژنو کې بنخښ شوي. د باجوړ د ولسی پاسون په دغه کمیټې کې د باجوړ خبريالان هم شریک دي. د باجوړ یو ځای خبريال فضل الرحمن مشال رډو ته وویل دوی هم دغه سیمه کې ژوند کوي، د قام سره خپل غم خادي شریکه ګڼي او بلدا چې که امن وي ممکن ده خبريالي هم په اسانه وکي.
قدرت کې امن وي نو موږ به کوم دی دغه د ماکو د رپورټینګ نه روزو او دلته کې بعد د سیمې خپل چې کوم دی دغه رپورټ کو موږ غواړو چې دلته کې په دې سیمه کې بدمنی نه وي. جرنالیست غواړي چې را جوړ کوم دی د لاړ شي چې په آزاد لاړ شي او په زیاده دی چې یو ځای کې د بم د ماکو رپورټ دې په ځای باندې د باجوړ د سیمې خپل خلکو ته وخایي، د باجوړ د سیمې پیداوار خلکو ته وخایي.
د باجوړ د اکشن کمیټې پرونی غونډه ته د ضلع انتظامی لخوا کوم جواب خونه دی ویل شوی. البته تیر وختونو کې باجوړ کې موجود پوځي مشرانو، پولیسو او انتظامی ویلي دوی ژمن دي سیمه کې امن پزای کوي او دوی د هدفي وژنو او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کوي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خبر پختونخوا کې په بیلابیلو ځایونو کې بارانونو او طوفانونو څلور تنان په لسګونو مالونه یا څاروي وژلې دي او ځینو ځایونو کې فصلونو او زراعتي ځمکو ته هم نقصان رسولی دی. د موسمیاتو محکمې ویل دي چې راتلونکو څو ورځو کې به طوفاني بارانونه او بادونه چې دی لا نور زیات وي، نو خلک دې احتیاط وکړي. په اړه د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا قدرتی اپتونو د نظم صوبای ادارې یا پی ڈی ایم ترمخه صوبه کې روانو بارانونو او طوفانونو تیر درې ورځو کې سلور کسان وژلي چې پکې درې لکه مروت او یو شنګل کې دی او ځینې پکې ژوبل شوی هم دي. دا ډول د دیر شنه سیوا سروي هم وژلي چې پکې ګډې بیزې شامل دي. د یاد ادارې ویان تیمورلی مشال لیډو ته په دې باب لوای
خیبر پختونخوا کې گزشته دوه ورځو راسي بارانونه سٹارټ تي او په مختلفو علاقو کې ګلې هم شوې ده. تر اوسه پورې چې موږ سره اطلاعات دي نو ایم اطلاعاتو مطابق سلور کسان پکې په حق رسیدلی دي د بارانونو آسمانی بجلی او توغیانې د لاسه هم دا غرنګي دوه کسان پکې زخمیان شوي دي. تر اوسه پورې چې موږ سره اطلاعات دي پینځو کورونو ته جزوی تور باندې او یو کور ته پکې مکمل تور پر نقصان رسیدلی دي او 36 ګډي او بیزی پکې هم مړي شوي دي.
نوموړي زیاته کړه چې ولاړو فصلونو ته هم زیان رسیدلی دي ولې د هغې کره معلومات لا دوی ته نه دي رسیدلي او متعلقه ضلع انتظامیې د هغې تخمینه لګوي. د موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکي څو ورځو کې لا اوس هم د دغه ډول بارانونو ګلې او تیزو هواګانو امکان دی. نو باید ولس هم او په خاصه توګه زمینداران احتیاط نه کار واخلي ځکه دا طوفاني بارانونه ولاړو فصلونو ته په خصوصي توګه غنمو ته ډېر زیان اړولی شي. خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو محکمې چارواکي ډاکټر فهیم مشال لیړو ته وایي
د باران ورونکو هواګانو یو سیستم د خیبر پښتونخوا مختلفو حصو ته راننوتې ده. دغه سیستم په وجبانی د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې شیبه په شیبه د باران امکان ده. دغه تیزو بارانونو او د هواګانو په وجا د غنم فصل ته نقصان رسیدو خطر هم دی. نو موږ کروندګرو ته دا خواست ده چې موسم ته دی ګوري او هغه حساب سره دی خپل کم چې حفاظتي اقدامات وي نو هغه دی کوي. په دې حفاظتي اقداماتو کې دا هم شامل ده چې کم پټی دی هغه نه د اوبو او وستلو ښه پوره انتظام دی وکړي.
دا دونه چې موسمیاتو محکمې وړاندې نه په صوبه کې د تیزو بارانونو سیلې ګلې د ځمکې د ښویېدو او په خوړونو کې د اوبو راتلو امکان د دیرشم مئی نه څرګند کړی وو او د هغې په رڼا کې پی ډی ایم ای په 26 اپریل خبرداری هم جاري کړو چې پکې ټولو خلکو ته او په خصوصي توګه سیلانیانو ته هدایت شوی چې په دې ورځو شپو کې دی د غریزو سیمو مخه نه کوي. دغه ډول ضلعي انتظامیو او ریسکیو یو یا دوه دوه ته هم د چمتو کېدو هدایت شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو په کوټه کې د تنخواه او نورو مراتب لپاره د بلوچستان پوهنتون د استادانو ملزمینو احتجاج دوام لري. د دوی د احتجاج له تیرې وینمې میاشتې راهیسې روان دی. د احتجاج له امله په پوهنتون کې زده کړې ودرېدلې دي. مظاهرینو پر حکومت غږ کړی چې دا مسله دې ژر تر ژره حل کړي. بل خوا ته د وزیر اعلی دفتر وایي چې په دې اړه یې ځینې ګامونه اخیستي دي. ایوب ترین په رپورټ لري.
په دې ترڅ کې د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مرکزی سرمنشي پروفیسر فرید اڅکزي د مئی په درېمه نیټه و مشالېډو ته وویل چې د تیرو درو میاشتو څخه د تنخواګانو د نشتوالي له امله زیاتره استادان او ملازمین د سختو مالي مشکلاتو سره مخ دي.
پر 18 اپریل باندې زموږ فایننس کمیشن میټینګ وشو چې داغه منیسټر زمر خان په دې کې موږ ته 8 کروڑ روپۍ منظور کړي چې زموږ د دوه میاشتو تنخوا به په دې کې راکول شي. لیکن زموږ سیکرټري هایر ایجوکیشن پر دې باندې کټ ولګاوی او خالی 15 کروڑ روپیه سفارشات کړي. دا 15 کروڑ روپیه زموږ نیمه تنخواه هم نه ده. نو لہذا استادانو ول چې احتجاجن موږ خپل ډیوټي نکو او یونیورسيټي بند ساتو. تعلیم د الکوانو بیخي ډیر زیات تاوان دي چې په دومره ګرانی په وخت کې آیا درې میاشتې چې د استادانو د ملازمینو او د افسرانو تنخواه نه وي دی په پچیش باندې یونیورسيټي ترارس
په دې اړه مشکله ده. پاکستان د یونیورسيټانو د استادانو د اتحادیې د مرکزی مشر ډاکټر کلیم الله بړی سره تما نو اغراته ول پکار دي چې د بلوچستان حکومت پر اطلنکو بجټ کې د صوبې د یولس یونیورسيټانو لپاره د 2 مربع روپۍ په ځای په کلنی بجټ کې 10 مربع روپۍ وټاکي.
دغه گزارشات موږ د حکومت سره لتیرو څو کلو سره کوو چې د یونیورسيټانو باندې انویسټمنټ وکړي، یونیورسيټانو ته خپل معقوله بجټ ورکړي چې یونیورسيټانو وچلیږي. د تاسو معلومه ده د 3 کالو سره خصوصا موږ هر 2 میاشتو بعد په احتجاج مجبور
د درې درې څلور څلور میاشتې مخکې تنخواه نه ملاويږي. د دې بد اثرات یقینا دا سټوډنټ د ځان کې دا ټیچران ته استادان ته تنخواه په وخت ورکوي چې هغه په کلاسو کې د سټوډنټ مخته ودرېږي بجای د دې چې پر اوږو باندې دی ولاړ دی. دا د استاد هم توهین دی، د ادارې هم توهین دی، د یونیورسټي هم توهین.
په دې ترڅ کې چې مکله د حکومت بلوچستان د ویان دی میرمن فر عظیم شاه سره تماس ونیوي، نو هغې ومشال ریډو ته وویل چې د صوبې اعلی وزیر په عجله توګه د 15 کروڑ روپۍ د ورکولو چې کوم اعلان کړی و پر هغه باندې کار روان دی او ډېر ژر به دا پیسې د بلوچستان یونیورسټي و اکاونټ ته ورسیږي.
لیکن ان کے اپنے بھی یونیورسٹی کے جو مالی بے قاعدگیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس حوالے سے بھی
لیکن کا مجبور گرو دا یونیورسٹی مالی بے ضابطگیاں ہم زیادتی دی پاگا والا ہم مجغواڑو چی معاملات دا بہتری و خواتر آسی او کم اعلان چی علا وزیر کرے دی اگر وہ اس پا پروسیس کی دی پا اگر کچھ مشکل نستا دیر جر بدا کار تر سر آسی. بل پلو ته د بلوچستان پوهنتون د استاد زانو په وینا چې د تیرو درو کلو راهیسې د صوبې زیاتره یونیورسټیانې د مالي مشکلاتو سره مخ دي، چې له امله د بلوچستان پوهنتون پټ استادان او ملازمین د هرې درې میاشتې وروسته د تنخواګانو د نشتوالو په خاطر پر سړکانو و احتجاج کولو ته اړ کیږي، ځکه چې د دې څخه له مخه هم یادو استادانو تیر کال په دسمبر کې احتجاج کړی و او وروسته صوبایي حکومت ودې ته 1.5 کروڑ روپۍ ورکړي وې.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو وسوم له کراچۍ تاسو یو ریپورت وړاندې کو. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل یو مخکخ سردار عارف وزیر دریم تین په مناسبت په وزیرستان او کراچۍ کې غونډې کړې دي. په دواړو غونډو کې بیلابیلو سیاستوالو د عارف وزیر په اړه خبرې وکړې. عارف وزیر وستوالو په 2000 کال کې خپل کلی ته په لار وجلې و، دغه د وژنې موري چاله نه ده منلې. په دې غونډو کې د امنیت په برابرولو او له ریاست د ترګرو په ضد یو شان پالیسي غوره کولو مطالبه هم شوې دي. پاړې د نیاز علي خان ریپورت ورو.
پختون ژغورنې غورځنګ پرون د مای په دویمه د سردار عارف وزیر دریم تلین مانځلې د جنوبی وزیرستان په وانه او د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ولسی غونډې کړې دي.
و ملي شهید سردار عارف خان وزیر تا دا عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم.
په وزیرستان وانه کې غونډې ته د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او په کراچۍ کې ولسی غونډې ته د پی ټی ایم مخکخه او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون نورو مشرانو په خپلو ویناګانو کې ویل چې د عارف وزیر په ګډون خپل ټولو شهیدان به په تاریخ کې هیر نه کړي او تل به یاد ساتي. د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ولسی غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم مخکخ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر ویل چې عارف وزیر سره زمونږ ټولو پښتنو شهیدانو خپل ژوند د لاسه ورکړي خو ظالمانو ته سر نه دی ټیټ کړی.
عارف وزیر ارمان لونی هم د دې خاورې شهیدان دغه سي پوانه کې چې کوم شهیدان وو د هر کمر کوم شهیدان وو یا د پښتنو د خاورې نور شهیدان وو عثمان خان کاکړ نور مشران شول چې دې د خپل خاورې باندې ځان ورکو دشمن تای
سرچتینا وکړه. علي وزیر زیاته کړه چې یو ځل بیا د پښتنو په خاورا د بدامنۍ پیخي روان دي، خو اوس اولس بیدار شوی دی او موږ نور په خپل خاورا بدامنۍ نه غواړو. علي وزیر ویلي چې نن د غورځنګ په وجا خلک پاسېدلې شوري تر لاسه کړي او خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي. نو موري ویل چې حکومت د یو بل فوزي عملیاتو لپاره هڅه کوي خو موږ د بل اپریشن لپاره په هیڅ توګه تیار نه یو. علي وزیر په حکومت او ریاستي ادارو غږ کړي چې په وزیرستان او پښتون میشت تسیمو کې د امن باوري کړی. په کراچۍ کې را جوړ شوې یادې غونډې ته د پی ټی ایم د سن مشر نور الله ترین ویل چې عارف وزیر د پښتنو په خورا د امن خبره کوله، د خپل وسایلو حقونو خبرې کولې، د دې په بنیاد هغه وجلې شوې.
سردار عارف وزیر شهید بویل د دې ریاست د غشتي د مطالبه بیا وا چې زما پر پښتونخوا وطن دا وور دا ناسور دا ترهګری دا دهشتګردي چا جوړ کړی ده. سردار عارف وزیر شهیدای د کور مخته
د پی ٹی ایم مخکخ سردار عارف وزیر چې وسلوالو 2000 کال د مای په لومړی نیټه په خپل کلی وانه کې برید کړي وو چروستوې د مای په دویم نیټه د اسلام آباد په یو روختون کې ساور کړي د هغه د وجنې ذمہواری هیڅ نه د منلي بلخوا د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ مشر او د قامی سملغړی محسن داول پرون د عارف وزیر د دریم تلین په وخت په ټولنیزو رسنیو په خپل وینا کې ویلي چې سردار عارف وزیر یو باجراته په خاور وطن مین سړی وو او غږ یې د هرې محرومې او محکومې طبقې غږ وو او دا غږ به د وخت سره نور خوریږي او غزيږي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په خبر کې د چارواکو او سوداګرو ترمنځ یو غونډه شوې ده او په دې غونډه کې سوداګرو پر حکومت تور پر کړي چې د وادو باوجود په تورخم مشکلات نه دي حل کړي دوی وایي چې په کار د ویزې اسانه شي او چې خلک په اسانه باندې سفر او کاروبار وکړي شي د دې غونډې په اړه د فرهاد شنواری رپورټر
د خیبر پختونخوا نگران حکومت د ریلیف او بیا بحالی وزیر تاج محمد پردی د غونډې نه پس مشال ریډیو ته ویل چې په تورخم کې د پاکستان سرکاري دارو د غفلت لامل افغانستان سره په دوړخیز تجارت باندې ډیر اثر پریوتلای
چې چا کوم ځمواري د پکاره چې کسٹم خپل کار کوي لکه په نور پاکستان کې هم دا باډر دی په کراچي پورت دی په لاهور کې چې کم نمونږ انڈیا سے کم بارڈر دے آگے کے خلق ہوتا ہے بہترین سہولت دے آگا کم ٹائم کے آگا کلیئرنس کی آگا خلق ہوتا فائدہ دا ملک تو فائدہ دا بدقسمتی دا افغانستان کے بارڈر باندھے دا سہولت نشتا تر خام کے خاص کر دا دمنگ استاد ملک بدقسمتی دا امپورٹ ایکسپورٹ باندھے منگ غور نہ کو افغانستان دمنگ دے پارا ڈیر بہترین ملک تے دمنگ سمرا چی دے دے پاکستان پیداوار دے آگو خوخت ہے آگا پیداوار باندھے دے دو کا غنم واخلے کا آگا زمونگ غوڑی واخلے زمونگ ملک کی جڑے گی اور زمونگ نور دا سے شینا ہو دا چینی خوص آگا شو آگا شینا چی کم با زمونگ ملک کے زیاد ہو زمونگ لوس کرل ملک تا نقصان دے فائدہ نشتا
په دې غونډه کې سوداګر هم ګډون درلود او خپل شکایتونه یې وړاندې کړل دې غونډه ته د کسٹم پولیسو اف آی اے او د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سل افسران رابلل شوي وو او دا غوی په کار پکې سخت نیوکې وشوې او دوی ته وویل شو چې تر بلې غونډې پورې دې په تورخم کې د سوداګرو دواړو خواوو لسونو ستونزې هوارې کړې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکی یو تن نظیم ګل شینواری ویل چې په کار د داس غونډو کې شوی فیصله بیا زر عملی کړل شي
د میټینګونو ډیر شي خو لیکن نتیجه یې صحیح نه راوځي موږ دا یو چې د پاکستان ایکسپورت مضبوط شي خلکو د تجارانو تګ را تک کول او شي موږ نه موجوده مارکیټ په افغانستان کې ایران قبضه کا دا څه دا چې د پالیسۍ سره نتیجه نه راوځي او څه غلطه پالیسۍ شي که چرته پالیسۍ نرم وای او د افغان تجار ته ویزا اسانه ملاوي دی دغه شان زمون تجارانو پاکستان سره سہولت وای پاکستان فائدہ داوا دو دو نیم زره گاڑی چ کومه مطلب ایکسپورٹ کې ده هغه درې وسول راغله
په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سل ته انتظامی چار سپارل شوی او د دغه ادارې جنرال منیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک ویل چې هلته د تورخم سرکونو پر راخکولو او د گاډو کلیرنګ عمل ته زولو لپاره په یو لوی منصوبه کار روان دی او چې دا سرته ورسی نو ډیر ستونزې بور سره هوار شي
چونکی هغه کنستراکشن روان دی هغه یو غټ پروجیکټ دی انټرنیشنل سټانډرډ انټیګریټډ ٹریڈ مینجمنٹ سسٹم داغ پوجہ داغ دا او بل چکم دے دا گیٹ ڈیر وڑکے دے یو گیٹ وڑکے دے یو گاڑی پہ وقت تیرے دیشی کدا دو دریشی نو دا بڈیر چکم دے گا از شیبا آسان شی دا جی دا دے کال اخیر پوری جی دے کے سٹوریج دے دے کے ون ونڈو سسٹم دے کس دا کسٹم آفیسز دی دا ایف آئی اے آفیسز دی سکینر ای بزیاتی شی مینول دا غب زیاد شی بایو میٹرک سسٹم برا شی دا غد پارا دے بلیر کلیرگ ایجنٹ تا بخپل آفیسز وی خپل به انٹرنیٹ وی دا ټول ٹیکنیکل شی تا راشی او دا زائیں بختم شی
په خیبر هاوس په خبر کې د غونډه په داسې حال کې رابل شوې وه چې د اپریل په 18 نیټه په تورخم کې افغانستان ته تلونکو ګاډو باندې د غره خویدو په پیخه کې لږ تر لږه 8 تنه افغان ډرایوران مړه شوي وو چې بیا وروستو د خپلو ګاډو په شمول د ملبونه راوویستل شول. په تورخم کې سوداګر وایي چې هلته د زیات بیروبار او د ټرافیک ګډوډ نظام او کسټم کلیرنګ سست عمل له وجې ګاډي په قطارونو کې څو څو ورځې ولاړ وي او په تجارت ورسره ډیر اثر پرېوځي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زنغمه یم، زما مشال ریډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وایي څلور نیمې بجې شوې. راځي د ځینو خبرونو چې د نن ورځې پیښې دي او خبرونه دي د هغې په اړه مختصر تاسو ته ووایو چې عوامي نېشنل ګوند نن په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه وربللې ده. د ګوند مرکزي وین سینیټر زید خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې وه، خو تحریک انصاف پکې د ګډون نه کولو پرېکړه کړې ده. دغه پهنا په دې غونډه کې د پاکستان موجوده اقتصادي، سیاسي او همدارز د عدلي اړوند مسایلو ته د حل لار لټول غواړي. په بجوړ کې د امنیت لپاره جوړې ولسی کمیټه د مئی پر 15مه د لوی جرګې وربللو اعلان کړی دی. د بجوړ په مرکز ښار کې پرون د یادې کمیټې ګډونوالو د یوې غونډې په مهال وویل چې په سیمه کې یو خوا د نامنۍ پیښې او هدفي بریدونه روان دي او بلخوا له خلکو قلنګ اخیستل کیږي او کاروبار اغیزمن شوی، نو ځکه پکار ده چې حکومت دا مسایل حل کړي. د خبر پختونخوا بلوچستان کې ورښتونو اته کسان وژلي دي. پرون د خبر پختونخوا د قدرتي افتونو په وړاندې به مبارزې ادارې په خپل پاڼه معلومات ورکړي چې په شنګله کې یو کس په لکه مروت کې د دوه مشمن په ګډون درې کسان وژل شوي دي. اوس هم اوردونکو راځي چې د مشال ترنا لاندې بحث وکړو.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترون لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. نن د مې درېمه ده چې هر کال د رسنیو د ازادۍ د روزي په توګه باندې لمانځل کیږي. په پاکستان کې په تیر یو کال کې د فریډم نتورک لمخي 80% خزيات خبريالانو پر ضد او د رسنیو پر ضد غواښونه او خطرونه زیات شوی دي. فریډم نتورک په پاکستان کې د خبريالانو د حقوقو او د رسنیو د ازادي لپاره کار کوي. د همدې ورځې په مناسبت باندې د مشال ترنالاندی بحث مو ځانګړی کړی دی. په دې کې به له میلمنو سره په پاکستان په تیر بیا په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د خبريالانو او د رسنیو پر حالت خبرې کوو. میلمانه مو د فریډم نتورک مشر اقبال خټک او د اسلام آباد د خبريالانو د اتحادیې یو فعال غړی حنیف خان دی. حنیف خان، تاسو او اقبال خټک سپ تاسو دواړو تار کله وای
ډیره مننه ګټ سپ تشکر
مننه اقبال خټک سپ. اقبال خټک سپ فایل ولا تاسو کو په پاکستان کې چې کوم خبريالان دي یا رسنۍ دي تاسو ریپورت تاسو هر کال جوړوي، سکه کالم تاسو جوړ کړی دي او پاغه کې مو یو تصویر ک تاسو یو لند شانتي یو تصویر راکې چې په تیر یو کال کې تاسو د ریپورت څوایي چې د خبريالانو یا د رسنۍ دا ازادي حالت پر کوم ځای ولاړ دی؟
دا دغه کال رپورت موږ د پاره ډېر تشویش سبب پدې دی چې دې کال موږ تل په تیر یو کال کې تقریبا یو سلسله ویخ واقعات شې ودي د ژورنالستانو سره. پدې کې 15 ژورنالستان وژل شې وي هم دي او ډېر پکې اغوا کړې شې وي، تختولې شې وي، يرولې شې وي، عملي پې شې وي، خو کړې شې وي سره. لیکن دغه صورتحال په تشویش په دې نظر غنو چې کدی نه یو کال مخکې رستم لا شو چې کلا عمران خان وزیر اعظم د پاکستان، نو هغه اخري کال دغه په وخت کې تقریبا اتیا واقعات شو. لیکن اوس چې نوې حکومت راغله ده د یو اتحادی جماعتونو ګوندونو چې دی هغه یو کستا کړل دي او وزیر اعظم چې دی شهباز شریف دی، موږ ګڼل چې د دې په وخت کې به په پاکستان کې د ژورنالستانو د تحفظ یا د رائے د ازادۍ په والي سره به حالات خوب شي او هغه شانتي بني څنګه موږ د عمران خان حکومت کې قطر.
حالانکه تاسو شاباز شریف صاحب تاسو یو پروګرام کې راغلی وو او تاسو خپل اعتمال دلی او تاسو خپل یعنی استایل ما ډیر زیاتو ځکه چې هغه اعلانونه یا ځینې ژمنې کړي وي.
بالکل کاکټ صاحب هغه د 13 کال په 12 میاشت کې زموږ په پروګرام کې اسلام آباد کې راغلی وو او هغه موږ سره ډیر کلک یو وعده سره کړی و چې هغه ډیر زر کې هغه څه ګامونه پورته کوي چې کم اړخ ته د هغه نظر راغوښتل شوی و سره، لیکن بده مرخه چې دی تر ننه پورې د هغه په خپلو وعدو باندې لا څه عملي ګام نه دی پورته شوی. د دغه رپورټ وینا مطابق چې دی د پاکستان مرکزی ښار چې وته وو اسلام آباد ټول نه زیات خطرناک ښار ګڼل شوی دی صدرستان لپاره. 40% په دغه 140 واقعاتو کې دغه پیښې صرف په دغه ښار کې شوې دي، او بیا په دویم نمبر باندې پنجاب ولایت دی چې 45% شوې دي، او سند په دریمه برخه باندې دی چې 23% دا واقعات پکې شوي دي. خیبر پختونخوا کې چې دی په څلورم پوزیشن دی 9%، او بیا چې دی بلوچستان کې کوم ګورو نو هغه کې د دې نه هم کم دی.
عنیف خان صاحب تاسو سوال دا دی چې تاسو آیا تر کومه حده پورې د اقبال خټک صاحب دغه رپورټ ته اتفاق کوي یا تاسو څه پکې اضافه کوي؟
خټک صاحب چې کوم د خبرې نشاندهی وکړه او د کوم توقع اظهار شې دوی کولو چې د عمران خان صاحب د حکومت نه پس مونږ دا تمه وا چې د شیبا شریف صاحب یا چې کوم نوی حکومت راځي د هغه په دور کې به د صحافیانو یا د میډیا چې کوم یو مکمل یو د آزادۍ خبره کیږي په دې حواله به سم مثبت ګامونه پورته شي یا مثلا تبدیلی متخکاره شي، خو د بده مرغه هغه ونه شو بلکې نور هم شدنه سیوا شول. د اردو یو شعر دی چې مانګا کرنګي اب سے دعا ہجر یار کی آخر تو دشمنی ہے دعا کو اثر کے ساتھ. المیہ دادا چې مونږه تم ادا نه رڼا چې کم وادي د موجوده د پی ڈی ایم اتحاد مشرانو د صحافتي تنظیمونو سره وکړي، د میډیا هاوس سره وکړي، د میډیا د آزادۍ په حواله چې کوم موږ ته ډاډ ګرنه را کړی و هغه سوره شول، بلکې زه به دا ویم چې په هغه کې لږ تیزوالی او سیوا چې کوم
دی، یعنی هغه تیزوالی او تیزوالی څنګه راغلی دی؟
تیزوالی دا سره هغه کړ چې موږ ته روزانا د پیمرا په شکل کې کم سیو ریګولټری اتھارټي د الکترونیک میډیا د هغه په شکل کې میډیا هاوس ته باقاعده هدایت جاری کیږي چې دا بچلوي دا بنه چلوي دا خبر به ورکوي دا خبر بنه ورکوي د ادارې په حواله به خبر کوي، خاص کر د ججز خلاف به خبر نه کوي، د فوج خلاف به خبر نه کوي، د پلانکي خلاف به خبر نه کوي، د باسر قوتونو خلاف به خبر نه کوي، او که خبر کین بعد له چینل بندي.
یعنی دا خبري دا ایوازي اوس د دې شابه شریف په حکومت کې دي کنه د عمران خان په حکومت کې هم دغه
سي؟ عمران خان په حکومت کې هم ول او سم دي دا شی وسم لا جاري دی په دې کې څه تبديل نه راغلي راغي او چې د ګاکر څه تاسو ته آزاد فور غوړم ته بد قسمت نه د پیمرا یا هغه اداري کم چې ریګولټری اتھارټي دی یا د صحافتي تنظیمونو سره نه کوي دا وی واګي چې کوم دي کنه د بد قسمت نه هغه بل ځنه چې دی هغه نیول کیږي او دا هغه ځنه کنټرول کیږي. دلته کې د نېشنل انټرست په نوم باندې، دلته کې د عدلیه د ازادۍ په نوم باندې، او دلته کې د هر باسر قوت خلاف کا دا وی خلاف نه بلکې دا وی چې کوم اکچوال یو کاروای روانه وي یا خپل کردار دی کپاغي خبر کی نو تا ته ویل کیږي روز ته چې دی دا غلط کار دی او دا د عین خلاف دی، قانون خلاف دی، او تر یو جواز به قوانین او جواز چې دغه درکول کیږي. دلته کې المیه دا دا چې واځي کاګړ چې د باسر قوتونه نه بلکې که په یو کوڅه کې یو باسره سړی دی، که په یو محله کې یو باسره سړی دی، که په جماعت کې یو مولا باسره دی، که په یو کلی کې باسره خان دی، که په یو علاقې کې سیاسي ګوند باسره دی، او که په دې ملک کې سیاسي قوتونه باسره دي، دلته کې څوک باسره دی په قوت کې دی هغه دا خبر کې چې ورځ زما په حواله باندې به هغه خبره کې کوم چیزه اورېدل غواړم
عنیف خان تاسو مهمې نکته ته اشاره وکړه، یعنی ریاست او ټولنه او بیا په کوم انداز باندې د طاقت او د قوت خپل یو اظهار دی یا بیا دغه ویش دی په تناظر کې تاسو خبرو کې اقبال خټک صاحب تاسو تیر ظلم هر کال تاسو دغه رپورټ جاری کوي او تیر ظلم تاسو اسلام آباد د پاکستان کې د خبريالانو یا د رسنوي لپاره تر ټولو خطرناک شار بللی وو. هغه وخت زموږ ذهن کې ځینې واقعاتو هغه لکه خبريالانو لکه اسد علي تورو لکه ابصار عالمو حامد میرو یا ځینې یو واقعیت به نور شوي مانه بهیر وي سړی دا فکر کوي چې کدا ستاسو غته اشاره وي، خو اوس خو ستاسو په خیال باندې دغه سی واقعي د ولی اسلام آباد د ځل بیا خطرناک شهر کې راغی؟
کاکر صاحب دې کې چې دې ګورو چې کله پاکستان کې سیاسي یا معاشي درجه حرارت زیاتیږي او ژورنالیستانو باندې حالات هم خرابېږي، او دغه وجه دا ده چې څنګه چې زمارو حنیف وې چې هر یو کس غواړي چې د خپل تبې خبر د نشر شي، او هغه خبر چې دی نه غواړي چې نشر شي باید چې و نشي. همدغه وجه ده چې موږ ګورو چې دې وخت کې په پاکستان کې سیاسي او معاشي درجه حرارت ډېر زیات دی، او لا خو ته به د یو اړخ لا به د بل اړخ په دامینس کې چې دی اوس آزاد ژورنالستان ته پاتې کېدل ډېره ګرانه شوه، او نه یو اړخ نه د بل اړخ آزاد ژورنالست تسلیموي. موږ به حیثیت کوم یو قبایلي نظام کې اوسو، او هغه دا دی چې زما خلاف به خبره نه کوي، او تاسو ګورئ چې زمون
یعنی د انتقام روایت چې دا د انتقام روایت ډیره ژوره ده په ټوله نه کې،
دا دومره ژوره ده چې ما خلک د به ډیر وخت اخلي ترڅو چې موږ دا
یعنی تاسو چې دلته د سیاسي او اقتصادي درجه حرارت یعنی د سیاست غزيات شوی دی، نو تاسو اشاره دی ته چې شاباش شریف په مقابله یا پی ڈی ایم په مقابله عمران خان یا بیا عدالت پکې هم یو رول لري وي یا پر فوج باندې تنقید کیږي، نو تاسو واسه چې په اسلام آباد کې د نننه چې دغه اداري دي یا د غوندونه دي د دغه اختلافات په نتیجه کې اسلام آباد د خبريالانو یا رسنوي د لپاره تر ټولو خطرناک شهر ګرځېدلې دي؟
ما په خیال کې دی وخت کې معلومات چې ډېر مهم دي هر اړخ ته، پر هر یو غوند پر هغه کې عمران خان دی او شاباش شریف ته یا د پی ڈی ایم نور غوندونه دي، او کله چې دغه شانت حالات موږ وینو په پاکستان کې نو موږ دا وینو چې په ژورنالستانو باندې فشار زیات شي، او هغه به خلک واضح مقصد دا دی چې معلومات کنټرول کول غواړي دغه خلک که هغه ګوندونه دي او که هغه ریاستي خلک دي، او دا د تیرو څو کلونو ډیره زیاته شوې ده. او موږ کتل چې په اسلام آباد باندې ښار چې هغه ډیر مهم ښار دی پاکستان لپاره او لوسو لپاره، او د دې ځکه مرکزی حکومت د دې ځکه د خلکو د قسمت فیصلې کیږي، سیاسي فیصلې کیږي، معاشي فیصلې کیږي، نو راستره د عدالت کې دا نو یقینا فشار په ژورنالستان او په اسلام آباد کې زیات دی، او نه صرف دا فشار لکه تاسو ګورئ چې عمران خان کله عدالتونو ته راځي هلته کې موږ ګورو چې ژورنالستان چې دی پولیس یو ډبوي نور خلک داسې خلک چې نامعلومه ورته ویل کیږي. زموږ دغه رپورټ مطابق چې دی تقریبا 10% نه زیات واقعات کې چې دی ریاستی یا حکومتي ادارې یا خلک یا ورسره نامعلومه خلک یا نامعلومه ادارې نقطه یو غټ شمیر دی چې د ګورو چې موږ پاکستان په ژورنالستانو څوک گزارونه کوي.
اقبال خټک صاحب زوبه بیا خیبر پښتونخوا بلوچستان تم زو ځکه چې په خوا باغ ډیر خطرناک وو د خبريالانو لپاره دغه کوم رجحان د بدلیدو خبره ده، پر دې به خبره کوم له تاسو زخه ځکه تاسو په دې سیمه کې ډیر کار کړی دی او خبريالانو سروینه او سفرونه هم کوي. انیف خان تاسو زخه یو سوال دی، تاسو چې کوم ستاسو خپل تاسو خیبر ټي وي کوم کار کوي خبريالي ډیر فعال یاست، ستاسو چې کوم پسمه کې خبريالان دي خصوصا چې کوم پښتانه دي دغه دي هغه داغو د شکایتونو دراتک سلسله زیاته شوې ده کوم شوې ده شکل بدل شوې دي کنه هغه سیده لکه څنګه چې په خواوه؟
کاکړ صاحب یو فټوړان دي زمونږه نمائنده دي بنو کې ګور وزیر هغه په تختولو دو ورځې تقریبا یو نیمه ورځ دور سره ټول شپور سره ټول ورځ دور سره چې کله پی تشدد کولو ویډیو ولا جوړ کړه ورته وی چې دا ویډیو در ځکه جوړو چې نور ته به خایو چې ضرور دا عمل به سر کیږي که زمونږ په حواله باندې زمونږ د خواهش مطابق چرن نه کوي صحافتي اقدار او میډیا ازادي او دا خبرې ټولې دا نشته په علاقو کې دا بنو خبره ده کوم جین خا بیا پرې خوځو بیا ورته وی چې د پلانکی ایشوز باندې به ته خبره کیو پلانکی باندې به خبر نه کی
باقاعده په واضح الفاظو کې ورته تاسو د دې یعنی کچرته د ته مسله نه جوړیږي تاسو ادارې ته تاسو ویلای شئ په کوم موضوعاتو ورته ویل دي چې تاسو نه کوي او که تاسو ته مشکل وي یا د امنیت ته مسله وي تاسو دا سوال جواب ضروري نه دی سره
زموږ په اشاره ته مې هغه د کفر او د اسلام خبرې نه دي هغه چې کوم مقامي سیاسي معاملات دی په هغه کې دغه په اړه باندې ورته ویل شوی دي چې په دې موضوع به خبرې کیږي په دې باندې بنه کې هغه ورته ضرور ما خو کار دادې اورته کار دی دا به موږ خپل کارو معلوم دي خیر تشدد ته کړی دی بیا مظاهری شوی دی او باقاعده او داسې هم نه ده چې خلک نه معلوم دي اوس خو ډاکټر صاحب خټک صاحب زمانه زیات په دې باندې سرفراز دی مخکې به دا خبره وه چې نامعلوم اوس د هر عمل چې کوم خلک دی څوک چې کومې کاروای نه کوي هغه تقریبا معلومې هغه نامعلوم اوس نامعلوم نه دی هغه معلوم دی ټولو ته ها او د معلوم کېدو نه پس هم د هغوی خلاف څوک څه نه شي کولی نو خبره چې ګور وزیر صاحب څه مو خبر کېده نو هغه صفا خبره وکړه چې بیا غوډ او بیډ ولا کیسه والته کې دا غي په هواره
باندې شته طالبانو او د بدو طالبانو
اگزیکټلی هغوی او چې کړه او بقول د ګور وزیر صاحب او بیا غ نور تفصيلي خبرې دي چې هغه پاک خبرې به وګدي شي خو خبره د مګ داد شي چې اوس په موجوده صورتيال کې موږ دانو شو ویلې چې د پښتونخوا یا د بلوچستان صورتيال به تر شوه دي بلکې زه پدې کې یو نقطه به وړم صورتيال به تر شوه نه دي بلکه د پښتونخوا او د بلوچستان صحافیان د مدور هسي چې په دې صورتيال سره مخ دي هغه ته اوس پته ده چې موږ به کوم شي
کوم شي باندې ریپورت کوو دا ډیره مهمه خبره ده دا ډیره مهمه خبره ده د خبرې کې اقبال خټک صاحب چونکې تحقیق کړی دی او دا ریپورت یې خپور کړی دی هم دې تزرات لمه چې اقبال خټک صاحب لکه اسلام آباد او تاسو دوم کال دی تاسو اساسه د تر ټولو خطرناک شهر دی خو قبایلی سیمه خیبر پښتونخوا او بلوچستان دا نه یوازې په سیاسي لحاظ پر خپل ځای باندې پاغې کې ګرمه ګرمي ده بلکې هلته یو جنگ جګړه روانه ده که په بلوچستان کې د بلوچو بلتون غشتونکو جګړه ده که بیا په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د وسلوالو طالبانو ولا کې ساده نو په داسې حالتو کې آیا په کار دی چې تر ټولو خطرناک سیمه هغه ولای نه چې اسلام آباد دا ولی
صرف ستاسو سوال ورته د مرکز کوم خبره نفسه وکړه د ګور وزیر په والي سره تاسو دا وګورئ چې دا خبر ګډ ګور کې خور شوې ده تر نن پورې حکومت د اعلانونو کړو چې هغه په دغه حالات باندې ګور وزیر سیسو شوی دي هغه باندې ست تحقیقات کوي نو حکومت خاموشي په خپل دغه خبرې مونږ د پاره فکر مند دي ولې دې خاموش دي ولې دې په ګور وزیر دغه شاندې نور د یو سلويخ واقعات چې شوی دي په تیر یو کال کې په دې باندې ولې خاموش دي دا خاموشي په خپل هم ډیر معنی خېزه ده تر کومه پورې تاسو ول د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا د دغه رپورت مطابق ټول نه کم واقعات په دغه دوه سیمو کې شوی دي ایا د دې مطلب د ډیجیټل تک آزاد ژورنالیزم کې دلته کې خطرات نشته دلته کې هر څه ماحول ټیک دی نه او چې په ټول نه پرمن علاقې قبرستان وې قبرونه چې چرته د قبرونه جوړ دي
خاموشي وي
بلوچستان او خیبر پښتونخوا چې ده د ژورنالیزم د پر یو قسم قبرستان دی او د دې ځکه موږ ګورو چې د فوج ډیره زیاته موجودګی ده د فوج دلته کې دغه زیات دی نو دې د وجه موږ ګورو چې ژورنالستان په خپل اوس دغه یو فیصله ځان سره کړی ده چې خاموش دی پاتې شي یعنی ځان دې سنسر کی ځان دې سترګې پټی کی غوونه دې بند کی او خله دې هم بند کی نه دې ویني نه دې اوري او نه دې وینا کی ګنې ته ژوند ته خطرې او د دې مخال کې دغه فیصله کولو کې بنیادی چې کوم ماته وجه ښکاری هغه د وتری وجوهات دي یو دا چې حکومت خپل د سې قانون سازي تر دوه کالو مخکې پورې نه وکړي چې د ژورنالستانو د تحفظ لپاره سپیشل قانون سازي وشي دویم دا چې د میډیا ادارې خپل کې د نننه چې د سدسي نظام ورکړي نو چې ژورنالستان خپل ژورنالستان زیات محفوظ وساتي څنګه چې موږ غوړو نړۍ نور میډیا ادارې چې خپل ژورنالستان محفوظ ساتل لپاره مختلف قسم ګامونه پورته کوي نو دا دغه سیمې چې دي واقعاتو حواله سره خبر ورته کې لکه کم لیکن زه ګڼم چې تل تک ژورنالیزم ډیر زیات نقصان پدې رسېدلی چې ژورنالستان خپل د ژوند محفوظ کول لپاره هغه څه چې دی ویني اوري او وته معلوم دي
په هغه باندې ځانونه کانا چولې دي پښتو کې استلان شادي کې حنیف خان لکتاو سو او اقبال خټک سب دواړه په دې خبره متفق یاست چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې حالت ډیر خراب دی او خبريالانو ځانونه وړاندې کړي کانا کړي او هغه شان نه ریپورت کوي چې کوم شان د ریپورت کولو ضرورت وي نو داسې حالاتو کې تاسو بیا د یو تجزیه په حساب باندې د دې نقصان او تاوانونه چرته خبريال روند یا کونسي او ځان نغرزه کې لوشانو سره نو داغه نقصان تاسو ویني عملا په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې سي په نتیجه کې دا سي بیا څه کېږي
چلته کې کم د په تنظیمي ست باندې کم کرپشن روان دي او په کې ډېر لوی خلک انوالو دي هغه چې کم مقامی خلک دي او کم باسر قوتونه دي دا یو ګډ جوړ دي او هغه انت کې د خلکو د ډیولپمنت لپاره چې کم فنڈ اخلی په مختلف شکلونو کې د سرکار نه او د غیر سرکاري ادارو نه دا هغه کې کوم کرپشن روان دی هغه په ډاډه ژړه روان دی په آزاد منډ روان دی دا هغه مخنیوي نشته لہذا د خلکو ترقی ودرېدلې ده د خلکو د ایجوکیشن د پاره چې کوم بنیادی سہولیات پکار دي هغه نشته برابر دي ځکه چې هلته څوک رپورٹ نه کوي هلته څوک وایي نه څوک خبر نه کوي د خلکو بنیادی چې کوم د تعلیم یو حق دی هغه نه محروم دي په سرکاري سپتالونو کې چې کوم هلته کې روزانه چې کوم حادثات کیږي په کوم طریقې سره خلک ځپل کیږي هغه رپورٹ کیږي نه ځکه نه رپورٹ کیږي چې هلته کې بیا هماغه انتظامی چې کوم ده هغه مختلفو حلقو سره خپل اثر لري دومره زورور دی هغه چې دا غوی په حواله باندې خبر نه شي کولای دا تمام دا هغه خبر دي کوم چې موږ تخکاری دي تاسو خو هغه کوم وګور دا په سرفیس باندې یو معاملې روانه ده په بنیادی په معاشره کې چې څومره مسایل دي دا هغه تمام مسایلو د مخنیوي لپاره چې میډیا کم کردار ادا کوي د انفورمیشن په شکل کې هغه سلسله ودرې درې ده او په حیثیت کې معاشره چې دی هغه ټول سیمه چې کومه ده هغه جمهور کار ده او مخ ته نه ځي
مننه عنیف خان اقبال خټک سپ قانونونو ته براچو ستاسو په کوششونو باندې د نورو رسنیو د نورو خبريالانو لکه عنیف خان دغه کم پی فیو جی دی یا نور اداري دی یو قانون په پاکستان کې د عمران خان په حکومت کې دغه سو یعنی پاسو نو د ورسته دوه کال کې شنو دا غخ به یو اثر وو چې د دې حالات چې کم تاسو بیانوي تاسو واسه چې نور خراب شوی دی دا خو په کارو چې نور بهتر شوی وای نو وجه څه ده چې قانون به تاسو هر وخت غوښتنه کو نو دا خو د قانون پاس شو نو بیا
بالکل کاکر سے مرکز کے تقریبا یو نیم کال او شو چې دا قانون پاس شوی دی په سند کې دو کال او شو چې دا قانون پاس شوی دی سند کې اوس چې دغه کال په شروع کې دا قانون د لاندې یو کمیشن جوړېدل هغه کمیشن جوړ شو دا هغه غړي او ټاکلې شو دا هغه مشر او ټاکلې شو لیکن اوس هغه کمیشن ته چې دی نور مرسته ورکول ضرورت دی یعنی دا هغه دفتر نشته دی هغه سره د سپورټ سټاف نشته دی هغه سره انټرنیټ نشته دی هغه سره کورس نشته چې کینی پیغړي او د ژورنالستانو د ژوند د پاتې کوم خطرات دی په باندې مسلې ولا حل کې دا شانتي په مرکز کې چې تر اوسه پورې کمیشن نه دی جوړ شوی چې تر کړه پورې دا کمیشن نه جوړ شوی قانون بس هسه پروت دی او څوک ته څه فائدہ نشي اخیستی هم دا وجه ده چې موږ وته تیر کال په دسمبر کې 2018 میاش کې وزیر اعظم شباز شریف طرف ته دا خبره مخ ته کړه او هغه خپل وینا کې دا ویل او دا ټول دنیا او قطر وای ورته چې هغه وزیر مزر ډیر زر کده لیکن موږ ګورو چې سیاسي دلته به وخت کې درجه حرارت دومره زیات دی چې د حکومت اور سره د اپوزیشن سیاسي مشرانو د خلکو د مشکلات د ژورنالیزم د مشکلات د ژورنالټان د ژوند د مشکلات اړه تر هیڅ سوچ فکر هغه چې څومره ورکول پکارو نو ورکړي کیږي سره خو بل هم چې دا د دې ذمہواری ده چې باید چې دا
خبر
او یو خبر دا کوم چې نقصان غټ نقصان خلکو ته دی ولې چې دې ته معلومات نه رسي او که معلومات نه رسي نو تاسو بیا سوچو کې چې په دې تور تیار کې سبا کېږي او د خلکو ژوند او مستقبل بسي
مانه نه اقبال خټک سے سب بیا راځم کې دای سي اخري سوال تاسو نو کما انیف خان لکه یو خبر ادا کیږي چې د دې ټولو کې سو خلاف یعنی رسنوي ته دمکیانی په خبريالانو حمله مشکلات یا سنسرشپ په پاکستان کې یو وخت کې ډیر زیات موثره د تنظیمونو او د صحافیانو نو هغه به دیشانو ته جواب ویلی نو آیا په پاکستان کې خپل د صحافیانو تنظیمونه چي دي هغه هم د دغه حالت د خرابېدو تر یو حد پورې ذمہوار دي چې هغه خپل هغه رول نه دا کوي لکه په خاطی ولی
تاسو خبره ډیر هنه پوری درست پدی دا چې دلته کې د صحافتي تنظیمونو په نوم باندې مختلف خلکو وړه وړه ګوندونو کول او کړی دي جوړ کړی دي او هر یو سړی چې کوم دی هغه یا هر یو پن چې کوم دی هغه خپل مخصوص ایجنډا چې کوم دی هغه سر ته رسي جنون چې کوم تنظیمونه دی هغه ډیر پشمار دي نو دا هغه جنون تنظیمونه هغه اواز چې کوم دی هغه بیا دومره توانا نه وي یا دومره هغه اثر نه لري ځکه چې کوم خلک تاسو کی تقسیم جوړول غواړي هغه دا د سټیفیکیشن ورکړي یا تاسو دومره تقسیم کی تاسو هم تاسو خپل چې کوم اصل تنظیم دی هغه خي نو دغه یو بهانه چې کومه ده سرکاري ادارو ته او باسر خلکو ته یو ست یو بهانه میرا شوې ده چې ساکان دی او
نه خو چې کوم اصلي تنظیم دی چې کوم اصلي تنظیم دی یا تاسو سره یاست او تاسو به کینن واسه چې هغه اصلي تنظیم دی هغه اصلي تنظیم څه کوي کنه
بالکل جی مونږه د پاکستان فیڈرل یونین اف جرنالیسټ او آر ای یو جی د مونږ چې کوم د خټک سپت زیات پته ده مونږه په هر هفته کې چې د مونږ په سنس ایشو باندې مظاهری وي درنی وي باقاعده ملاقاتونه وي او الحمدلله دغه اثر هم وي دغه اثر په دی وي چې مونږه په ډیرو صحافیانو چې کوم معاملات دي هغه کې که نور سنې نو خپل خبره متعلقه خلکو ته رسول دي په هغه باندې عمل څومره کیږي هغه بیل ټاپک دی خو کم از کم مونږه یو خبره رسولو کوشش کوو او خبره متعلقه خلکو ته رسو خپل چې کوم پروټست دي خپل احتجاج چې کوم دی هغه ریکارډ کوو او خټک صاحب دغه گواه دی ځکه چې دوی په خپل هم دوم په مختلفو پروګرامونو کې شرکت دوی کوي لہذا د خپل وسه پوری مونږه کوشش روان دي او کوشش کوو دا به ان شاء الله جاری وي خو کوم خلک چې غواړي چې صحافتي تنظیمونه دي کمزوري وي دا غوی په امام باندې دا غوی په وینا باندې دا غوی په سازشونو باندې دلته کې واړه واړه غوندونه چې کوم دي دا غي جوړول وسره تر اوسه روان ده او چې کړي نو ایشو راځي نو غي نو ایشو اډرس کولو په ځای باندې د صحافتي تنظیمونو کوم اختلافات دی پاغي باندې خبره شروع
مننه حنیف رحمان صاحب اقبال خټک صاحب لکه څنګه چې حنیف خان خبره وکړه تاسو آیا خپل صحافتي تنظیمونه ځکه تاسو هم ډیره تجربه لري خپل ډیر وخت جرنالستان پات سوی هغه خپل وخت سره کې تاسو موازنه وکي آیا خپل د خبريالانو څکم تنظیمونه دي هغه زمواره دي د جنو حالاتو
ما په خیال کې زمواره بوله و چې کړه کچره دي ریاست حکومتونه کوشش نه وکړي چې د تقسیم کړي شي په خیال کې یو منظم مهم لاندې چې د پاکستان کې جرنالستان تقسیم کړي دي نه صرف جرنالستان بلکې د میډیا ادارې هم نه صرف د میډیا ادارې بلکې د میډیا مالکان هم او دا د دې شاته یو خاص مقصد و یعنی چې په یو ځای داخله راغون نشي نو کچره جرنالستان د ریاست سره مقابله نشي کولای نه دي سره ټینګو نشته نه دي سره جازو نشته نه دي سره نور وسایل شته دي نو زه ګڼم چې دغه تنظیمونه به اله بنیادی طور باندې ماغو زمواره کچره ریاست یو صحیح انوایرمنٹ کریئیٹ کړی و د خوف وجه نه جوړ شوی دی وخت کې مونږ ګورو چې دغه کم واقعیات دي په دې کې عام سړی یا طالب دومره ملوث نه دی څومره ریاستي ادارې یا خلک یا وسره هغه ګوندونه چې په حکومت کې دي نو دا ډیره ته تشویش خبره ده ما خیال کې دای چې پاکستان کې د میډیا د یو فریق په تور باندې تسلیم کړی شي
شم دغه سوال زکوم تاسو نه اقبال خټک صاحب اخري سوال به تاسو په یو منټ یو نیم منټ کې راته جواب راکړي چې تاسو مبارزه کوي کوششونه کوي هلی ځلې کواست او بیا هم اخره کې ریپورت بیا شایع کړي په پاره کې حالت د بهتر کېدو پر ځای نورم خراب شوی وي د دې ټولو حل څه دی تاسو اوس کومه نتیجې ته رسیدلی یاست
ما په خیال کې د دې وجه حل ما ته دا ښکاری تر کله پورې چې میډیا ادارې په خپل جرنالستان حکومت دا درې وړ چې په شریکه سره ګامونه پورته نکړي دغه سوچ کول چې میډیا به آزاد وي او میډیا به محفوظ وي زم چې ډیر ګران وي سو دا نه صرف میډیا یوازې کولی شي نه جرنالستان یوازې کولی شي نه حکومت یوازې کولی شي دا درې وړ فرق باید چې یو ځای شي خو دغه په پاکستان کې
یو خو مسله دا ده چې مسله دا ده دا درې وړ به څنګه یو ځای کې ځکه دا درې وړ خو یو بل ضد دي کنه دا خاصي یو جنرال خبره کېدلای شي عمومي خبره خو عملی څه کېده
باید دا کېدی شي باید چې موږ خپل غږ ورسو باید چې خپل موږ مبارزه جاری وساتو او باید چې موږ نور ملګری وو په حکومتونو کې هم به تاته ملګری پیدا شي دا قانون چې جوړ شوی و په دې قانون کې موږ سره ټول سیاسي ګوندونو مرسته کړې وه او دا قانون متفقه قانون و یو سیاسي ګوند په دې باندې څه اپوزیشن یا مخالفت نه وکړي موږ ګڼو چې دا مبارزه لا نور هم کول څه دي لیکن سیاسي ګوندونه باید چې په دې خبره ځان پوي کې چې آزاد میډیا د دې مفاداتو په حق کې ده او د خلکو د مفاداتو په حق کې ده
ډیر ډیر مننه اقبال خټک صاحب ستاسو او هني فرمان صاحب ستاسو چې د مشال لیډو په دې بحث کې برخه واخسته وخت هم دومره وو خو به هرال ډیر ډیر مننه شو وخت او شروت دای په امان دا و د مشال ترنالاندی بحث چې پکې مو د مې درې منېټه چې هر کال د رسنیو د ازادۍ د ورځې په توګه منځل کیږي په پاکستان کې په خبر پښتونخوا کې او بلوچستان کې په خبريالانو او د رسنیو پر مختلفو اړخونو خبري کولې ملوانو په پاکستان کې د خبريالانو د حقوقو او د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکو سازمان فریډم نت ورک مشر اقبال خټک او په اسلام آباد کې د خبريالانو د سازمان یو فعال غړی حنیف رحمانو بحث هم په دې ځای پای ته ورسېد عبدالحی کاکړ ته اجازه غواړي تخته پامان
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.